آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د ادب، هنر او فرهنګ درنو مینوالو، په سلامونو او نیکو هیلو مو زه محبوب شاه محبوب د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ هنري راپور برابر کړي. په هنر جاج کې لیکوال او کرکتون کې طاهر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلی یو.
په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري.
فنکار برخه کې د مسافر او ځوان هنرمند شمالي افغان پر ژوند او هنر غږیږو.
لغوندې خو ورته ډیر بدرته نه وایم، ډیر سمه پزړه کې دی لوک پدړته وایم.
پزر پان کې بل لند کې ساته لا شوه واوري.
بل زور کلی ته ورسید، اخوا دی خوې حیران حیران کتل. د کلی ماشومان چې دا ولې ته وي هم ټول ورته برا.
د ادب جام دا برخه مو د لودی کورنۍ د دوه نوموتو سردارانو احوال ته ځانګړی کړی ده.
او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاشا سوی او رضا سلطنت ته نه در رسیدلی.
او رخمین خیال کې له هنرمند ممتاز ولی چې پښتو غزل بول شاعر حمزه شینواری سره یې ډیر ناستی کړي، د حمزه بابا پروی غږیدلی یو. او په پای کې به د حمزه شینواری ډیکلمه شوی غزل او د هارون باچا خوږه زمزمه واوري. یارانو په پښتون آشنا مې دا نو ګومان، یارانو په پښتون آشنا مې دا نو ګومان، جرګې لنیمې لارې راستنې شوې زی چیزو. د فبروري 13 نیټه د پښتو غزل روح بدلوونکي شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې څلورویشتم تلینو. نو د ازادي رادیو مجلې دا غنا په پښتون قام د مین شاعر امیر حمزه شینواری روح ته ډالې کو او د مجلې پیل د هغه په بیتونو کو. کرسیدم نه رسیدم مطلما، په هر منزل به ودرې د مطلما، نن می د چا سترګې لیدلې حمزه، په ټول لارا زنګې د مطلما. اوس لم مسعودی نیازی د دې اونۍ فرهنګي خبر ناورو.
د زابل په تاریخي سیمو کې خپل سره کیندنې پیل شوي. د زابل ولایت د قلات ښار د کاټلې د سیمې ځایي اوسیدونکي وایي چې د ایاز خان نیکه د زیارت په سیمه کې د نامعلومو کسانو لخوا خپل سره کیندنې شوي دي. دوی وایي چې مرستندوی موسسو او حکومت په دغه ولایت کې د لرغونو ځایونو ساتنې او رغونې ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې، چې له امله اوس مهال ډیری تاریخي ځایونه د ویجاړېدو او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ دي. دوی زیاتوي د ایاز خان نیکه په تاریخي زیارت کې د خپل سر کیندنو له امله د دغه ولایت تاریخي برم ته ډیر زیان وختی دی. بلخوا د زابل ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبدالرزاق بشر هم د ایاز خان نیکه د مزار په سیمه کې خپل سر کیندنې تاییدوي او زیاتوي چې د دغه خپل سر کیندنو له امله د مزار ټول آثار له منځه تللي او یوازې په خاورو کې د انسان د سر او نورو غړو هډوکي پاتې دي. هغه ویل چې د ایاز خان نیکه زیارت او غونډې د شوی کیندنې لامل خپل تاریخي ارزښت له لاسه ورکړی دی، ځکه چې زیارت او غونډې پر خپل اصلي حالت نه دی پاتې. بشر زیاتوي چې مرکزی دولت او ځایي چارواکو ته د تاریخي ځایونو د بیا رغونې وړاندیزونه کړي دي او د رغولو ژمنې ورسره شوې دي. د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ولمنځل شوه. د کابل سربیره د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د فبروري 28 نیټه چې د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې سرسمون خوري ولمنځل شوه. په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار پوهنوال ډاکټر لال پاچا زمون وایي چې د افغانستان هر وګړی حق لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړې وکړي، خو له بده مرغه د هیواد په یو شمېر سیمو کې دا حق نه دی ورکړل شوی. دی زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په مورنۍ ژبې د زده کړې اصل ته ژمن دی او د پوهنې وزارت په دغه برخه کې کار کوي تر څو ټولو هیوادوالو ته لمرانی زده کړې په خپل مورنۍ ژبه برابرې کړي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره یو عامه کتابتون جوړ شو. دا کتابتون د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د دغه ولایت په زرمت ولسوالۍ کې پرانیستل شوی. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې دا لومړی ځل دی چې د پکتیا په یوې لرې ولسوالۍ زرمت کې دولتي عامه کتابتون پرانیستل کیږي. نوموړی وایي چې د دغې سیمې هر لوستونکی کولی شي چې په وړیا ډول له دغه کتابتون څخه ګټه پورته کړي.
لیونی بیا تنور لمبه کړ، د ډوډۍ ټپ یې څوارلسم کلي ته ځینه. د تنور له نامه سره حتمی آشنا یاست، د تنار ډوډۍ به مو هم خوړلې وي. زموږ همکاري فرشتې مرسل په افغاني ټولنه کې د تنور تاریخ، جوړښت او ورپورې تړلیو فلکلوریک ارزښتونو په اړه یو راپور چمتو کړی. ملتیا مو وکړئ.
د منځنۍ آسیا په اکثرو هیوادونو کې د ډوډۍ پخولو لپاره له تنور څخه استفاده کیږي او دا تنورونه ځانګړي جوړښتونه لري، خو په عموم کې د ټولو جوړښت یو ډول دی. د انساني ژوند له تاریخ سره سم د خوراک د برابرولو لپاره انسانانو له بیلابیلو وسایلو کار اخیستی. په ابتدایي مراحلو کې د غنمو او یا نورو حبوباتو جوړه شوې ډوډۍ په ډبرو او یا نورو وسایلو پخوله، چې د وخت په تیریدلو سره یې تغییر وکړ او تنور رامنځته شو. د کابل پوهنتون استاده پوهندویه ډاکټره زرغونه زیور وایي چې د تناره د جوړېدا کوم ټاکلی تاریخ نشته، خو له پیړیو پیړیو را په دې خوا له تنور څخه استفاده کیږي.
مثلا یو زمانه کې طبیعي به نه وه، مګر د تیږې په سر باندې به دوی تیږې لاندې به اور بلولو او ډوډۍ به بیا په هغې باندې به ډوډۍ پخوله. او هغې نه وروسته بیا دا طبیعي سیستم رامنځته شو چې د اوسپنې نه بیا طبیعي په هغې باندې ډوډۍ خلک پخول. خو بالاخره بیا د تناره مسله رامنځته شوې ده چې دا اکثریت په دې شرقي هیوادونو کې دا د تناره موضوع اغېشته دی.
د نوموړي په خبره چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیمو خلک د تناره بیلابیل ډولونه کاروي او د یو شمیر سیمو ډوډۍ ډېرې مشهورې دي. د اغلې زرغونې په خبره د کومې کورنۍ وګړي چې ډېر وي، نو بیا د ډوډۍ پخولو لپاره دوه ښځې درېږي، چې یوه یې زغالي جوړې کړي او بله ډوډۍ په تنره پورې کړي. کری تنور لمبه کول او پر ډوډۍ پوری کول یو ځانګړی هنر دی، نو د تنور جوړول هم یو بیل هنر ګڼل کیږي او دا چاره په افغاني فرهنګ کې ډیر لرغونتوب لري. د کابل ښار د تنور جوړولو کوڅې یو تنور جوړونکی عطا محمد بیا وایي چې د تنور جوړولو هنر له ډیر پخوا راهیسې دود دی.
د تنور جوړولو فرهنګ خو ډیر لرغونی دی، زما او زما د نیکونو له عمره ډیر پخوا دی او ما ته هم دا کسب په میراث را پاتې دی. شاوخوا له 1500 ډیر کلونه کیږي چې دلته د خټیزو او اوسپنیزو تنورونو ترڅنګ موږ دیوالي تنورونه هم جوړوو. موږ چې تنورونه جوړوو، خپله مخصوصه خاوره لمدوو او په خپله اندازه یې برابرو، او بیا چې کله تنور جوړ سي ګاز پکې بلوچه وچ سي.
د نوموړي په خبره چې د یو تنور قیمت له 500 افغانۍ نیولې ان تر 5000 افغانۍ پورې رسیږي، خو په دې وروستیو کې استعمال کم شوی ځکه چې په ښارونو کې اوس له نویو وسایلو استفاده کیږي. پیغله شګوفه زغزی وایي چې په تنارې ډېره ډوډۍ پخه کړې ده. دا چې له کوم هنر کار اخیستی هغه وایي،
بیا وروسته دا چې ښه ګرم سو دا ورتن لږ څه اوبه وراچوو چې دا ور یې ګل سي، ځکه چې ور ډېر قوي وسې نو لاسونه سوځوي. کله چې لږ اوبه ور واچولې چې ور ګل سو، بیا داسې یو ټوکر مو ځان ته پرېښه دی. البته اضافي ټوکر دی، نسبتا غټ دی، نه ډېر کوچنی دی. دا خو تنور پاکوو. استا هستا وایي ودانه ډوډۍ دغسې پسې مشله وو، هغه ډوډۍ چې سریس ولې دسې د تناره ته بې خرابې لوو.
په تناره ډوډۍ پخول کله یو خو سخت کار دی، نو له بلې خوا ځانګړي هنر ته اړتیا لري. کله چې یوه پیغله له بنګړیو ډک لاس په لمبه شوي تناره ورننه باسي او ډوډۍ پوري کوي، نو د زلفو د څوکو ساتل ستونزمن وي او دا صحنه له یو ځانګړي نزاکت ډکوي. که څه هم د تناره په ځای یو شمیر برېښنایي، ګازي او یو شمیر نور د ډوډۍ پخولو وسایل رامنځته شوي، خو بیا هم د تناره ډوډۍ ځانګړی نوم او لپی لپی وینې بابا.
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو او افغانستان کې ونمانځل شوه. د هنر جاج په دې برخه کې له لیکوال او کرکتونکي تایر زلان سره د مورنۍ ژبې پر اهمیت او مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په مناسبت غږیدلې یو.
هنر جاج
د فبروري 28 نیټه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د دغه ورځې د نمانځنې اهمیت په څه کې ده؟
د فبروري 28 چې د مورنۍ ژبو نړیواله ورځ په نړۍ کې لمانځل کیږي، تر ټولو مهمه خبره په دې کې دا و چې په بنگلاديش کې د بنگالی ژبې د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د یوې اوږدې مبارزې او د قربانۍ وروسته هغوی وکولی شول دغه ورځ یا خپله ژبه د هیواد رسمي ژبه کې د هلته چې کومه واکمني وه د هغې رسمي ژبه کې، او په نتیجه کې په 1999 کې دا پریکړه وشوه چې یوه ځانګړې د مورنیو ژبو ورځ دی وي. اهمیت په دې کې دی چې خلک په هغه ژبه خز د کړی کولای شي په کومه ژبه کې چې خوبونه ویني، او هیڅوک له مورنۍ ژبې ورخوا په بل ژبه کې خوبونه نه ګوري. نو د دې لپاره چې زمون خوبونه تعبیرونه پیدا کی، کوچنیان باید په مورنۍ ژبه زده کړی وکړي.
د سمه چې مورنۍ ژبه هغه ژبه ده چې د فکر د کولو هغه چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي، د خوب لیدلو چوکاټ په مورنۍ ژبه کې جوړیږي. په افغانستان کې د دغې ژبې د نمانځنې اړتیا څومره وینې؟
په افغانستان کې مختلف ژبې دي او د مختلفو ژبو ویونکي دي. په لورو پرتو سیمو کې ډیر کم دا امکانات او دا زمینه مساعده شوی، دا فرصتونه مساعد شوی چې الته خلک په خپل مورنۍ ژبه زده کړه وکړي. دغه وس هم نه یوازې دا په ولایتونو کې بلکې په کابل کې ډیر خلک د خپل مورنۍ ژبې نه محروم دي، او لومړني درسونه یا ابتدایي ښوونځي حتی هغوی نشي کولی په خپل مورنۍ ژبه کې ووایي. نو د دې له کبله په کابل کې د دغه ورځې لمانځل ځکه ضروری دي چې باید مونږ متوجه شو تر څو کوچنیانو ته د هغوی په مورنۍ ژبه د زده کړو زمینه برابره کړو.
دا حق څومره ورکړل شوی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه پورې ډیر زیات کم. څنګه چې ولایتونه په سمتونو په قومونو ویشل شوي دي، چې په شمال کې څوک پراته دي، په جنوب کې څوک پراته دي، په ختیځ کې څوک دي، له بده مرغه زمونږ خونیز نصاب ډیر کم دی ته زمینه برابره کړې ده چې هلته اقلیتونه یا هلته د بیلابیلو نورو ژبو ویونکو ته مونږ دا حق ورکړو، دا زمینه ورکړو چې هغوی په خپلو مورنیو ژبو کې زده کړې وکړي. په هلمند ولایت کې هزاره توکمی میشت دي، خو فکر نه کوم هغوی ته دی په دری ژبه د زده کړو امکانات برابر شوي وي. په شمال کې پښتانه میشت دي، خو هغې ته په پښتو ژبه د زده کړو امکانات نه دي مساعد شوي. دا د دې سبب ګرځي چې یو وخت له 12مه فارغیږي د یو زده کوونکي په ذهن کې هیڅ نه، یا ډیر کم داسې څه وي چې هغه یو مختري انسان ووسي. د دې له کبله هغه ته په یو داسې ژبه زده کړه ورکړی شوي چې د هغې د شپې د خوبونو سره تفاوت لري.
همدلته د پوښتنې ته تم کیږو، څه په کار دي چې موږ ټول هغه که د افغانستان اقلیتونه دي که اکثریتونه دي، چې هغوی په مورنۍ ژبې د زده کړې حق ترلاسه کړي؟
د دې لپاره په اساسي قانون کې داسې مشکلات نشته دی. په نړیوالو کنوینسیونونو کې هم په دې برخه کې مشکلات نشته دی. که څه هم زمونږ د دفتر رسمي ژبه پښتو او دري ده، خو په نورو ژبو باندې بندیزونه هم نشته. د دې لپاره مناسب دا ده چې ابتدایي ښوونځیو کې باید په مورنۍ ژبو د زده کړو زمینه برابره شي، په متوسطه او په لیسه کې بیا وکولی شي چې نورې ژبې بالخصوص رسمي ژبې هم په دې کې شامل شي، تر څو کله هغه پوهنتون ته ځي هغه په پانتون کې د خپل مورنۍ ژبو سره سره رسمي ژبو باندې هم بلدي.
همدلته بیا هم تم کېږو یو شمېر ژبې دي چې په افغانستان کې ویل کېږي، او په خاص ډول په هغه قریو او لرو پرتو درو کې ویل کېږي چې هغه له ښارونو ډېر لري دي. مثلا پامیري ژبې دي یا پشهي ژبې دي چې ځینې لیکدود نه لري، لیکل کېږي نه، یا کتابونه نه لري، نصاب نه لري. نو هغه خلکو ته به دغه حق څنګه ورکړل شي؟
په 2003 کال 2002 کال کې زما دیږي په پیښور کې مطبوعات په متعقبول د ورمړی ژبې په اړه ډیر تاوده بحثونه براتلل، او ویل کېدل به دا چې ورمړی ژبه چې دا د ګواښ سره مخ ده. کله چې مونږه په نړیواله کچه د فرهنګ دفترونه او نړیوال سازمانونه دی مسلې ته متوجه کیږي، دا په دې معنی چې ژبې یا توکمونه په یو هیواد کې په یو جغرافیه کې ډیر زیات ارزښت لري. که مونږ د یو ګډ هویتي او فرهنګ او کلتور داول لرو چې په افغانستان کې ډیر کلتورونه دي، ډیر ژبې دي، ډیر قومونه دي، نو هغه وړوکی قوم دی او غټ قوم دی د هغوی ژبه د هغوی پیژنګلو ده. مونږ باید درناوی ولرو د یو مرکزی دولت په توګه باندې چې مسولیت دی د خپلو ټولو هغه خلکو چې د دې د واکمنۍ لاندې د هغوی فرهنګ د هغوی هویت وساتي. باید دې ته پاملرنه وشي. سمه ده، هغه به ډېرې وړي، هغې ژبه کې به کار نه شوی، خو هغه ژبه کې به څوک کار کوي؟ پامیري ژبه به څوک ساتي؟ نورستاني ژبه به څوک ساتي؟ بلوچي به په افغانستان کې څوک ساتي؟ خو دا د دې حکومت مسولیت دی چې د دغه ژبو د ساتنې لپاره زمینه جوړه کړي. که مورنۍ په ابتدایي ښوونځیو کې د مورنۍ ژبو دودېدل یو اصل وګرځي، زه باور لرم چې د ژبو د له منځه تلو خطر هم کمیږي، ځکه چې هغه د درس او تدریس ژبه ګرځي، پاتې کیږي او خلک پرې خبرې کوي، لیک لوست پرې کوي. نو دا به زمونږ یو بل ګټې په دې برخه کې ترلاسه کوو.
لکه څنګه چې د مور نوم خوږ دی، همدغه شان د مورنۍ ژبې ساتنه په موږ فرض ده، او دغه ژبه هم ډېره خوږه وي. د دغې ژبې د پرمختګ او د دغې ژبې د لا ساتنې لپاره باید څه وشي؟
تر ټولو مهم کار چې دی هغه بیا هم زه تکراروم، په مورنۍ ژبه زده کړې دي. دویم، د ژبو یو داسې مرکز ایجادول دی چې په هغې کې ژباړې په دې ژبو کې وشي، د دې ژبې د پراختیا دپاره کار وشي، تحقیقات وشي په دې ژبه کې، د دې ژبې اړوند چې کوم کتابونه لیکل کېږي هغه لیکوال وهڅول شي. یوازې د لیک د خبره هم نه ده، زمونږ ملي تلویزیون لرو، باید مونږ د هرې ژبې فولکلور هلته خوندي کړو، د هغوی موسیقي هلته خوندي کړو، د هغوی کیسې چې هغه خوندی کړی شو. نو موږ به هله وکولی شو چې د لویو ژبو تر څنګ هغه څه چې زموږ د دې هیواد ښایست دی، وړې وړې ژبې یا ژبې ټولې غټې دي، البته ویونکي چې کمی، هغه به هم زموږ د دې هیواد د پاره یو یو د یادونې یو وړ شی وي چې موږ به ساتلی وي. اطلاعات و کلتور وزارت په دې برخه کې ډیر رول لري، ملي تلویزیون په دې برخه کې ډیر رول لري. لبد مرغه د دواړه نهادونه په دې برخه کې هیڅ کوم نقش تر اوسه نه دی ادا کړی. په دې تیرو لسو کلونو کې کم از کم په دې کابل کې چې زه وسم، زه د داسې یو کینسر شاهد نه یم چې په هغه کې دی د نورستان فلکلور ویلې شوی، په هغه کې دی د پامیري ژبې ویلې شوی، په هغه کې دی د بلې کومې ژبې ویلې شوی وي. دغه خدمات باید یو څوک راپاڅي او د ابتکار وکړي، پرته له دې یوازې په خبرو او په لمانځلو ژبه نه خوندي کیږي.
شاعر کدی وی ټولنې سترګې او نظر دی، نو هنرمند او سندرغاړی په دغه نظر کې د سا چونکو حیثیت لري. په فنکار برخه کې د استاد شاولی د هنري ګلبن لوی او تازه ګل شمالي افغان سره د هغه په هنر غږیدلی یو.
فنکار
افغان صاحب، په دې خو موږ ټول پوهیږو چې ته له وطنه لرې پردیسی، څومره وخت کیږي چې موسیقۍ ته دې مخه کړې ده؟
زما خو ډېر وخت کیږي چې موسیقۍ ته مخه کړې، زه ماشوم وم چې د موسیقۍ دنیا ته مې هغه راوړله. او بل دا چې تقریبا اتلس کاله به کیږي، تقریبا اولس کاله کیږي چې زه موسیقی سره آشنا شوی، موسیقی می شروع کړی.
اول سندره دی یاد چې اول دی څه ویلی دی؟
اولنی سندره خو ریکارډینګ نه مخکې چې په کور کې موږ سمزه کوله، زمزمه به کوله، دا خې سندره نو هغه به وړی لیلو سهار دی شمال دګی ګلان پانی ریږي
اوس چې کله کله زمزمه کې اتل لس کال په خوانه وخت ته نه یادي
وړی نه یادي زما خو کې ډیر خسته یادونه دی په سندره کې خپل پلار ویل ټي وی کې یو وخت کې چې مسافرو موږ ماشومان په ټي وی باندې کتنو هغه سندره نه ډیر متاثر شوم بیا ډیر خوښید لاغ بم ځان سره بیا زمزمه کوله امر ان شو
ته موسیقي په برخه کې دی باقاعده زکړی کړی کنه
او د موسیقي په ډډه کې خو زه خپل سټوډنټ یم سکول ویمه کالج نه گریجویټ شوم او ان شاء الله اوس په تیپ شروع کوم هغه یونیورسيټي چې ورته وای هغه به شروع کوم
په سکول کې تاسو موسیقي پروګرام مو دا
هسته مونږ چې کوم سکول کې سټډي کول نو په هغه سکول کې مونږ یو کلاس د موسیقي هم لرو چې میوزیک کلاس به ریته ویل چې هغه په های سکول کې چې زما نه غي وخت دا سوي چې باید یو کورس ملي شي د میوزیک دا غي یو کریډټ به واخلي نو هغه کریډټ به مونږ د موسیقي چې زموږ په سکول کې و پخې کې دا کریډټ مونږ غوښته او هم وسترن میوزیک مې هم کړه
وسترن میوزیک غواړم یو بل د اساس کورنی بیس تلار شم دا خو ستا هغه زکړې وی چې هغه په مکتب کې په سکول کې دی وکړي لدی ور علاوه لکه څنګه چې ساز پلار یو ډیر لوی موسیقار دی د پښتو ژبې استاد دی د هغه مرسته در سره څه
د پلار خو ډیر لوی مرسته د پلار خدای مرسته و چې ول هغه کوم هنر کو هغه نه مونږ متاثر نو دا غي په شوق باندې مونږ یې شعر د سیګانه مونږ کلو کو یا بس څنګه شوق هم دی چې پلار غون سندري مونږ مو بیا دا چې هغه نه پس پلار سره کې نه سلام او بیا دا غي نه کلاسیکل میوزیک مونږ زده کړو کړه د پلار نه چې کلاسیک میوزیک ډیر مهم دی چې بیس دی د میوزیک بیا کلاسیک میوزیک نه مونږ شروع کړو رو 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 بیا غي نه بعد چې کلاسیک میوزیک ته یو څه د پوری معنی چې پوښتنه چې سندره څنګه ویل کیږي غزل څنګه ویل کیږي دی باندې پوښتنه بیا غي نه بعد شاعری چې کومه شاعری وېدو ویلې شي سرقم طرز ویلې شي سرنګي موزیک پیشي او دا ټول د پلار د خوانه موږ ته ټیچینګ شوی دی دغه مکتب
کله چې استاد وی او نو شاګرد په تبیره حاصلغه متاثر وي او لپلار خوځوي خامخا متاثر وي چې پلار یې
خسته خبر
استاد یو د هغه د استاد شاولی په ترزونو کې توپیر شته کنه د سندري د بیان په انداز کې فرق شته کنه
یو کس و چې ما یاد شو دغه د خبره اوس چې ما ته ویل چې دا خو حق خبره ده چې ته به د پلار بیا معنی دغه په ځای هغه ځای نشینه ولې اس کلم خدای کې به زده وایم چې ته کاپی د پلار دی چې کله سندره وای نو موږ د فکر کوو چې د پلار आवाज دی لګ لګ سره جوړی کې پدې چې زه متاثر یم ته خو خېدم په پلان ډیر زیات او بل دا شي دا غي هنر میډیا زیات خو خونو چې کله طرز وایم کمپوز وایم یا سندره وایم نو دا غرنګ پکې ښکاری
تا مخکیم دا د لارې خبرو کړو دی ویلي چې اکثره راتوي چې تاسو د استاد شاولی کاپی پښتو ژبا رښتیا د استاد شاولی احسان هیڅ کړم نشي پوره کولای پښتانم هغه احسان هیڅ کړم نشي پوره کولای خو یو مسله دا ده چې کچیرته موږ وایو کته د استاد شاولی کاپی وسیږي نو موږ خو اړتیا استاد شاولی تر لره له استاد شاولی شته
صحیح خبرې
ژوندې لري او معمولا په موسیقي کې نو لارو ته اړتیا ده
صحیح ده
ستاسو نوې لارې څه دي
زما نوې لارې خوډې دي او ډیر فکر په وهله ده ان شاء الله او لا خو زه د هنر کما سټډي کړې ده یا مې میوزیک سټډي کړې ده نو هغه وخت کې زه میډیا ته نوم وروته اوس هم نوم وروته دا اولنې آغاز ده زما چې کومه میډیا ته نو دین آباد به ان شاء الله زما لارې نوې نوې لارې دي فکرونه مې وهلې دي نوې نوې کلامونه دي د بابا کلامونه دي د خیبر افریدي دي د خاطر افریدي دي د ساحل افریدي دي د ساحر افریدي دي ملنګ جان بابا دی زمنګ ډیر شاعران ډیر ډیر لوی لار پاتې ده ماته
او ریدونکي به ستاسو د زمزمې په تمي
څه
غواړي
ما یو د حمزه بابا یو نوی کلام ریکارډ کړی دی او هغه به زمزمه کوم دست چې ما کمپوز په خپل کړی دی ډیر خسته شي
حمزه بابا دا کلام به روزه کې چې زموږ نننې خبرونه هم د حمزه بابا سپیشلی روح ته ډالې شوی مهرباني
لغوندې خو عورت ډیر بدر تنه وایم لغوندې خو عورت ډیر بدر تنه وایم ډیر سمې پزړ کی دی لوک پدر تا وایم ډیر سمې پزړ کی دی لوک بدر تا وایم
لغوندی خوبا رتا دیر بدرتا نوائیم
دیونی میں کلام دیں انشاءاللہ اور خیرہ
کسی د ژوندانه داسې شیبه په خپل بدن کې رانغاړي چې د ټولنې عام وګړي ورته متوجي نه وي، خو کله دغه کوچنی شیبه هنري بڼه د کسی په چوکاټ کې واوري نو ځانګړی لذت لري. چې د لیکوال دا کمال لیکوال په ټولنه کې د شهرت لوی پوړی تر رسولې شي. د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکار وګمه جبار خیل تاله شوه لنډ کې صدر اوروي.
زرپانه د سهار لمونځ وکړو، له لمانځه پسې یوه اوږده دعا وکړه، وروسته بیا ژر ژر د خپلو کالیو په راټولولو لګیا شو. اکمل له لرې پرې ورغږ کړ، څنګه چل دی؟ نن ډېر خوشحاله نه یې؟ څه وکړم چې په نن ورځ هم خوشحاله نه شم؟ بیا نو داسې وګڼه چې د ورور په قسمت کې د خوشحالي نشته. دواړو په کړس کړس سره وخندل. اکمل په خندا کې وویل، خو ظالمه حسینه چې لاړ شي او بیا موږ له یاده وباسي. یاره دا څه خبرې کوي ورور، هم له چانه هېرېږي؟ چا چې د چا سره یوه ورځ هم تېره کړې وي، چې کله ترې لرې شي بیا یې ورپسې زړه خوږېږي. او بیا ما او تا خو سره دا لس کاله تېر کړل چې دا ډېر عمر دی، او که ته ما هېرولی شې نو بیا داسې وګڼه چې زه به دې هم هېر کړم. ښه نو ته اوس ځې، څه به وکړم که څو کاله نور هم پاتې شم؟ خیر خو به ځم. او بیا ته پوهېږې چې هلته زما مور پلار او ورونه. دا 15 کاله کېږي چې زه له کوره په هغه سرو ګولو کې راوتی یم، نه مې بیا هغوی لیدلي او نه یې زه لیدلی یم. ورونه به مې اوس زلمیان وي، زرلښته به هم اوس پیغله شوي وي. اکمله ته پوهېږي چې زه کله ته لاړ شم څومره خوشحالي به وي؟ هغوی خو هسې هم زه په مړو شمار کړی یم. خوشحالي څه کوې؟ سم اختر به وي، ستاسې په کور به یو داسې اختر راشي چې ستا مور او پلار یې له تېرو 15 کلونو انتظار کوو. او لا بله د خوشحالۍ خبره خو یې دا ده چې کله ته له کوره ووتې د لسم ټولګي زده کوونکی وې، او دا دی اوس ډاکټر بیرته په کور ورننوځې. څه وایې چې مور به دې په جامو کې ځای شي؟ د کلي چونې به هم درته ډېرې تاوې راتاوې شي. یاره زوړ به شي خو له خپل عادت نه به وانه وړې. زه خدای دې خیر کړي. غلام حیدر ژر ژر د خپل بیک زنځیر بند کړ، د کالو الماری یې را خلاصه کړه، له لاندې ځای نه یې یوه توره کڅوړه راواخیسته. کڅوړه یې پرانیسته، اکمل ته یې وکتل. دا ګورې، ړوند خو نه یم ولې یې نه ګورم؟ یو خو ته په هر شي کې خبرې کوې. ښه وایه، دا سات مې پلار ته اخیستی. هو کنه، یو څه خو له ځانه سره یوسه، بیا به په کلي کې خلک وایي چې د دومره اوږدې مسافرۍ نه وروسته تش راغلی. زما د مور شنه رنګونه ډېر خوښېدل، او دا دی شین ټیکری مې ورته اخیستی. ورونو ته مې هم بلا شیان اخیستي، خو یوه صبره یې رانه پاتې ده. زه هغې ته به هم همالته څه واخلم. کڅوړه یې ژر ژر بنده کړه، او دا یې هم په خپل دویم بیک کې د خپلو کتابونو سره ځای په ځای کړ. د سهار 9 بجې به وې، د ریل ګاډي د تګ وخت هم 8 بجې ټاکل شوی و. ډاکټر غلام حیدر لومړی له ممبئی څخه ډیلی ته تلو، او بیا له هغه ځایه د ورځې په 2 بجې کابل ته د الوتکې پرواز و. دواړه یو ځای له کوټې را وبتل، او د ریل ګاډي تم ځای په لور روان شول. کله چې ریل سټیشن ته ورسېدل، د اکمل په سترګو کې اوښکو منډې را منډې پیل کړې. د زړه درزا یې زیاته شوه، نور بیخي له خبرو لوېدلی و. غلام حیدر ته یې غاړه ورکړه، بس یوازې د سر په خوځولو سره یې ورته خدای پاماني وویل. څنګه چې د اکمل اوښکو ستر مات کړ او د گریوان پر لور یې حرکت پیل کړ، هلته یې د خواږه دوست سورلی هم حرکت وکړ. ریل ګاډی د ممبئی له ښکلي ښار څخه په وتو و. د غلام حیدر په زړه کې هم یو درد غځونې وکړې. له ډېر وخت وروسته ډیلی ته ورسېد، او بالاخره په تیاره کې هم کېناست او تیارې پرواز وکړ. په تیارې کې ډېر کسان سپاره وو، ټولو د یو بل سره خبرې کولې، خو غلام حیدر یوازې د سوچ په نامعلومو څپو کې غرق و. کله کله به یې په ذهن کې خپل کلی را تېر شو. هلته د سپرلي تازه وږمې د شنو فصلونو څخه غاړې اخلي. صبری د دې په طرف را منډې وهي او چغې وهي چې غلام حیدر لالا مې راغی. اخوایې مور د پلار پسې پټې ته سبناری وړوي. هغوی هم په پټو کې د دې په لور را روان وي. ناڅاپه یې په تیارې کې د میلمه پالې غږ د فکرونو لړۍ وشلول. د ټولو ښاغلو او اغلو نه هیله ده چې ځانونه وتړي، ځکه چې اوس د کابل په هوایي میدان زموږ تیاره کوزیږي. تیاره ښکته شوه، په یوه شیبه کې ټول مسافرین ترې کوز شول. ټولو ته خپل خپلوان راغلي وو، خو مګر غلام حیدر لکه د یوې بې کوره او پردي انسان په څیر ټیکسي ونیوله او د خپل کلی په طرف روان شو. په لاره کې یې ډېر زړه کېده چې خپل کلی په ذهن کې راولي او د خپل کلی په خیالي انځور کې خپل پخواني یادونه راتازه کړي. خو د کابل مستې هوا هیڅ فکر او سوچ ورته نه پرېښود. کله به یې ویښتان یو خوا کاږه شول او کله بلې خوا. غلام حیدر ته هر څه بل ډول ښکارېدل، ځکه کله چې 15 کاله مخکې د یې له دې ځایه تلو دا وطن بل ډول و. هر څه وران وو، له هر شي نه د بارودو بوی ختود. خو مګر اوس دا هر څه نوي و. لکه او د سفر وروسته خپل کلي ته ورسېد، له لرې یې په خپل کلي نظر شو. په زړه کې یې نوې هیلې پټو کېدو شوې، ځکه چې د کلي کورونه یې هم له پخوا څخه یو څه نوي شوي وو. لکه څرنګه چې د فکر کړی وو هماغسې وو. هلته د ویالې خوا ته ماشومانو لوبې کولې او بلبلان یې رانیول. د سپرلي مستې هوا د شاشم ګلونه یو په بل تیل وهل راټیل وهل. د پټو په منځ کې را روان وو، نه پوهېدو چې ولې ورته په خپل کلي کې ځان پردی پردی ښکاري. هر قدم یې په دې خاوره پردی وو. له لرې یې په خپل زور دهقان خانګل نظر شو. سلام یې پرې واچاوه، خو هغه یې یوازې سلام واخیسته او د یوه بیګانه په څیر د چایو ست یې ورته وکړ. په زړه کې یې تلوسه وه چې اوس به کله د خپلې مور غېږې ته رسېږم. کله کله به یې لکه د لیونو له ځان سره وویل، هغوی به درته ژاړي، خو داسې نه چې ته وژاړې، ځکه ته خو اوس یو پروفیسور یې او تاته نه ښایي چې ژړا وکړې. خپل زوړ کلي ته ورسېد. اخوا دېخوا یې حیران حیران کتل. د کلي ماشومانو چې دا ولید، هغوی هم ټول ورته برګ وو. له لرې یې په خپل کور سترګې ولګېدې. د کور مخې ته یو ران کنډر ښکاره شو. شاوخوا ترې ماشومانو لوبې کولې. د کنډر منځ له لوټو او تیګونه ډک و. غلام حیدر چې کله خپل کور ته ورسېد، نور هیڅ ورته په نظر ور نقلل، بس یوازې تاله شوی کنډر یې ولیده.
چم چم په ویم کور کور ویران، چم چم په ویم.
د ادب جام نننې برخه مو د لودی پښتنو د شیخ حمید د کاله د دوو سردارانو شیخ رضا او شیخ نصر لودی احوال ته ځانګړي کړی ده. د ادب جام دا برخه رحمت افغان وړاندې کوي.
ادب جام
د شیخ رضا لودی او نصر لودی نمونه او پیژندنه ځکه دلته یو پر بل پسې راوړو چې د دوی لاسته راغلي نظمونه یو بل سره اړیکې لري او دوی دواړه له کورنۍ پلوه هم یو بل سره ارتباط لري. خو مخکې تر دې چې د دوی پیژندنې او د کلام بیلګو ته ولاړ سو، د لودیانو په اړه لنډې خبرې کوو. د لودیانو دا سلطنتي او ادبي کورنۍ که څه هم سلطان محمود منحله کړه او تر داود وروسته بل پاچا پاتې نه سو، خو وروسته هر وخت لودیان په تاریخ کې نوم لري. له دې څخه مشهور او نومیالي خلک راوځي. پر 1855 بیا د ټول هند سلطنت نیسي او د لودی پاچاهانو برم تر 1923 هجري پورې په هند کې دوام کوي. سلطان بهلول، سکندر او ابراهیم د دې قبیلې مشهور شاهان دي چې د پښتو ادب ممیزه له دوی سره د سلطنت په ډول ملګری ده. څرنګه چې دلته شاعران یا لیکوال د تاریخي تسلسل له مخې راوړل کیږي، نو دلته لومړی شیخ رضا لودی او بیا نصر لودی ته نغوته کیږي او بیا به نور لودی شاعران پر خپل ځای معرفي کیږي. نو اوس راځو شیخ رضا لودی او نصر لودی ته. شیخ رضا او نصر لودی دواړه د شیخ حمید له کورنۍ څخه دي چې رضا د حمید وراره او نصر یې زوی دی او د مورخانو په وینا تر شیخ حمید وروسته د دو زوی پاچا سوی او رضا سلطنت ته نه ده رسېدلی. د پښتو ژبې د دغو دوو پخوانیو شاعرانو احوال پټه خزانه داسې راوړي. ذکر د امیر الفصحا شیخ رضا لودی پوشه په دې چې کامران خان ابن صدو خان په شهر صفا کې په سنه 1983 کې یو کتاب وکیښ چې کلید کامرانی یې نومو. په دې کتاب کې کامران له کتابه د شیخ احمد بن سعید اللودی چې په سنه 1868 اتیا کې خلی او نوم یې الاعلام اللوزی فی الاخبار اللودی دی هسې نقل کا چې شیخ رضا لودی د شیخ حامد وراره و چې شیخ حامد په ملتان پاچا سو یو یې خپل وراره پښتونخوا ته ولیږي چې د هغو غرو خلک د اسلام دین ته راولي. شیخ رضا راغی دوه کاله د کیسې په غره کې وګرځید او هلته یې ډیر مخلوق مسلمان کړ. نقل هسې کا نصر د شیخ حامد زوی په ملتان کې د ملا هده له استادو سره کېناست او له دوی څخه الهاد او اسماعیلي فرقې عقاید زده کړل او ګرهده د دوی په اعتقاد ملحد سو. چې شیخ حامد رحمت الله علیه وفات سو نو پر ځای نصر کېناست او د الهاد ترویج یې غوره کړ. قرامته یې راوستل. شیخ رضا چې سوچه مسلمانو خپل تربور نصیر ته داسې پاړه کې وکښل او ور وایستول.
د الهاد په لور د ترپلل ګروه د زموږو کوراوه موږ رونلی په زیارنه تا په تور وتوراوه لرغون ولې ګروهېدلې چې د ګوښې اړاوه هغه ګرو دې اوس اړه کړ چې پلرو دې رڼاوه لودی ستا په نامه سپک شو که هر څو مدرناوه نصر نه مو یې لکاله لودی نه یې پکاوه.
شیخ احمد لودی هسې نقل کا چې نصر لودی هسې د شیخ رضا غبرګون وکاو.
د الهات په تور تورن سم سلرغون خم ملحد نه یم زما دخنه هسې تورا کړي که ملحد یم د دخنه یم له اسلامه نه ترپلمه تورا نوڅ خپترپ لیم گرو می هغه لرغونه ده اوس هم کروڑ په لرغونه يم د اسلام پر حسک به ظلم و تورانو ته تیار يم د لودی زوی سنتی يم د حمید لوړ کاله يم تورانه د خنچ وای زل گرو په اړه يم دای تور تاسې دروهوي ز مومن ستاسی پتلیم د دخنو ویناوی مغگا زلو دیم سو چیزیم.
په دې ډول پټه خزانه د خپل قوي اسنادو پر بنسټ د دغو دو تنو پخوانیو پښتنو مشرانو اشعار موږ ته سپاري چې د پښتو په ادبي تاریخ کې ډیر مهم دي او هم د ژبې په تحول کې ښې نتیجې ځینې استلای سو.
ستا په ننګو کې د حمزه د وینو سره دي تشوي د پښتو غزله سوان زدی بابا کړم. د تیری فبروري میاشتې 13 نیټه د پښتو ژبې د غزل بول شاعر امیر حمزه شینواری د مړینې 24 تلینو. نوموړی په 1908 میلادي کال کې زیږیدل او په 1904 کال کې لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي. په ورېښمین خیال کې هنرمند ممتاز ولی د حمزه بابا په ټولنیز کردار او رویه را سره غږېدلې او هم د اروخاد امیر حمزه شینواری یو ډکلمه شوی غزل او د هارون پاچا په غږ د حمزه بابا خیال اورو. ولی صاحب د حمزه بابا په اړه راته وایي. داسې ویل کېږي چې د حمزه بابا سره تا په ډېر ماشومتوب کې لیدلی وو، ته ډېر کوچنی وي حمزه بابا دې کتلی وو، د هغه رویه تا سره څه ډول وه؟
بابا خو یو ډېر مهربان او ډېر لوی انسان و، پروردګار هغه ته ډېر لوی سوچ او لوی فکر ورکړی و. همداسې هغې سره لوی محبت هم و، مینه هم پکې ډېره زیاته وه، محبت هم ډېر زیات و. پوه دانا انسان و، د هغه به په سالانه یو عرس کېده او هغې کې به مختلف سندرغاړي، شاعران، ادیبان په شمول د خیبر او سایل او ساحر او سایل او داسې ډېر هزار سلها او شاعران باغی براتله په دغه بیروسکو کې. او ځای کې هغې کې به دا محفل سما جوړېدله.
په خپله باندې کله چې بابا ژوندی و او تاسې موسیقي کوله، هنر کې هم کار کوو،
د سیکل شوی چې تا دا شیر ویلې دی وغمل تناست وی
بابا ته خو ما لایف یو سندره ویلې دی بابا چې زوړی کوم بابا زما پلار یو سندره ریکارډ کړو په ټلویزیون د پاکستان پی ټی وی باندې چې د نظر سره دمل نشو او څه خوش قسمت هم چې غل نشو
تام بیا هم دا ویله
دا بیا بابا ته مونږ تلیو چې بابا سره ملاقات او خبرې په څه شعر بابا پښتنې دی کولې زما پلار اغیزه کې بیا غې ته ویل شعر بابا ممتاز تاسې کلام وی تاسې د نه واوري هغه ما بیا داسې ورته ویل چې د نظر سره د مل نشوم سو خوش قسمت هم چې غل نشوم چد نظر سار د مر نشم حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا حمزه زوانی زما غزل خوڑا حمزه زوانی زای ما غزل خوڑا خامی می دواش غزل نشما خامی می دواش غزل نشما سو خوش قسمت هم چه غل نشما چه ده نظر سار دی من نشما دا مال بابا ته
بابا تاسو سره
بابا ته ډیر زیات خوشاله شو زی نږدې کړم او څه پکړم او جب نه و نه مې لزګون را ترې وست د لسلو غیر اتل چې ممتاز په دی به آیس کریم اکثر ته چې بابا هر وخت بابا سره وزغه کړم بابا ماته لزګون راکاو دغه بیا ماته چې ممتاز په دی آیس کریم دا آیس به بیل ویل او کریم به بیل انا زوار یو زین ابو نه دل بل بل
ز یو بل پختنه کوم د ژوند د اخره دوره هغه وخت کی تاسو لیدل چې د ډیر ناروغ کور پروت
هغه ته یو قسم ته تکلیف شو هغه ته یو راستن بیگ لګیدل دی طرف ته
د دې کلونه تیر شول تقریبا د بابا لمرګات سره لروشت کلونه تیر شول او اوس د ستا عمر په هغه اندازه دی چې د ځواني لمرحله راپورته شوه دی دو بابا ډیر شیرونه بدی ویلی ډیر غزلونه بدی ویلی بابا بدی ډیر لوستي ډیر مطالعه کړی بدی کمې وی ته ډیر خوندور دی
دلته هم درته بابا یو شیر وایم بیا ورته داسې یو
پترنوم کی کوی ډیر خوندور دی
د خواږه آشنا بڅ صفات بیان کم ګوڑا چه د هرې ډډې اوڅا کې خوګاری بابا بس دا ته کوم سی پتوې
ډیر مننه
کوم طرف نه راش
ډیر مننه خیر
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور
تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مری شویزی چیزو تنده د ساقی تریو تش کاسی شویزی چیزو ناسویو پتنگانو دیوی مری شویزی چیزو بیلاریو پلاشو چی رهبر شو را نورک بیلاریو پلار شو چې رهبر شو را نورک مسکی را تا لورای مرحلی شوزی چیزو یارانو په پختون آشنا میدا نو گمان یارانو په پختون آشنا میدا نو گمان جرگی لنی میلاری راستنی شوی زی چیزو شاید غروری مات کدا زمگ بلانو شه شاید غروری مات کا دا زمگ بلانو شے رندانو د ساقی چی سترگ سریش ویزی چی زو محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول محفل تا رقیبانی پخپل زائی راواست ول اس جوری نوری نوری تماشیش ویزی چی زو تل ستوری رهبری کڑی پکی کم دی غل چکی تل ستوری رهبری کړی پکې کم دی غلچکی جو پوت یری له پاسه راخوري شوې زی چیزو وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ وایس کراتنن کړی نصیحت په نوی رنگ ملګرو دا کسی خو
اوس زړی شوې زی چیزو، شاید چې بل شوې دا دیو د میخانه، شاید چې بل شوې د دیو د میخانه، ماخام شو د اسمان لمن سری شوې زی چیزو. حمزه وایي بدل بکړي د وخت اکر بکر، حمزه وایي بدل بکړي د وخت اکر بکر، چسترګي د حالاتو پښتنې شويزي چیزو، تندې د ساقیتریو تشې کاسې شويزي چیزو، ناسویو پتنګانو ډیوي مړې شويزي چیزو،
تندې د ساقیتریو تشې کاسې شويزي چیزو، ناسویو پتنګانو تندے دسا تیتری تشکا سے شوزائی چیزو، نا سویو پتنگانو دیوے مڑے شوزائی چیزو، زائی چیزو.